میشیم امروز در برنامه بودم.
و بخشی چیل آرینا سعید سره د مرکی بشپړه بڼه تاسو ونوریده. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوی د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وضع سوي تحریمونه لري کړل.
در ذهنیت جهانی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانبداری کردن.
نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوو. د ملګرو ملتونو یو علي رتبه چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک څرګند کړ. خو اوس ناجیا ساپی خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لري کړ. د افغانستان د عدلي وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل شو. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یو 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لري کړ. د ملګرو ملتونو لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت شورا د جمعې په ورځ د القاعده شبکې او داعش له لسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم لري کړی. د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد هم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدل افغان حکومت سره د سولې د هوکړه لیک یو له مهمو مواردو څخه و. نوموړي وویل چې ممکن تر راتلونکو لسو یا شلو ورځو پورې ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي او په دې برخه کې مهم تدابیر هم نیول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتون په هیواد کې د فساد لامل شوی. مجیب الرحمن شیرزاد نن د مالیاتو د راټولولو د یو کمپاین د پیل پر مهال وویل چې دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ښاغلی شیرزاد وویل چې دا کمپاین به د فساد په مخنیوي کې ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د مالی وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل شو. د دغه وزارت مرستیال سید محمود هاشمی نن دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې وویل چې یاد مرکز د دغه وزارت او ځینو همکارو موسسو لخوا جوړ شوی او پرې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. نوموړي وویل چې خلک کولی شي چې دغه مرکز ته د وړیا حقوقي مشورو لپاره 1 اتیا شمیرې ته زنګ ووهي او له دې لارې د مجربو کسانو لخوا حقوقي مشورې ترلاسه کړي. او د کندز امنیتي چارواکي وایي دوی د یاسمین په نوم یو 19 کلن نجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر سمنوال ویس الدین تلاش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نجلۍ 2 میاشتې وړاندې د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندوی او رادار سیستم وازمي. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بالستیک توغندوی د ازمایلو له کبله پر تهران نوی بندیزونه ولګول. د ایران سپای پاسداران وې پاڼې کې راغلي چې دغه پوځي تمرینات به د ایران په شمال ختیځ ولایت سمنان کې وسی او هدف یې له ګواښونو سره د مقابلې لپاره او د امریکا لخوا د دوی په خبره د تحقیرامیز بندیزونو په وړاندې د چمتووالي ښودل دي. دا خبره داسې مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل د ایران د بالستیک توغندیو په ځواب کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر زیاتېدو غور نه کوي. جیمز ماتیس نن په جاپان کې وویل چې په منځني ختیځ کې د اوس لپاره د ځواکونو زیاتېدو ته اړتیا نه لیدل کېږي، هلته موږ ډېر ځواکونه لرو. جیمز ماتیس یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمایلو لپاره امریکا پر تهران نوي بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که چیرې ایران د توغندیو لازمیلو لاس وانخلي او په سیمه کې نیابتي جګړو ته ادامه ورکړي، د تهران پر ضد به تګلاره پسې سخته کړي او نور جدي ګامونه به واخلي. یوې امریکایي محکمې تېره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د اوو هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډوه. د واشنګټن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پرېکړې سره سم به دغه بندیز سمدستي لرې کېږي او تر هغو به لرې وي چې استیناف ته رجوع کېږي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ټرمپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل سوی دی. د واشنګټن ایالت لوی څارنوال باب فرګسن وویل چې اساسي قانون نن ښکاره سو، هیڅوک تر قانون پورته نه دی، حتی ولسمشر. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 28مه امریکا ته د اوو هیوادونو د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه او ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وایي چې دا پریکړه د امریکا له اساسي قانون سره چې خلکو ته دینی ازادي ورکوي په ټکر کې ده. تر دې دمخه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 6000 کسانو ویزې چې مخکې منل سوي وې د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د جمعې او پنجشنبه په ورځو په دمشق کې د سوریې پر سفارت توغندي لګېدلې دي، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل توغندي د سفارت او استوګنې د کورونو ترمنځ لګېدلې دي او د سفارت له دروازې شل متره لرې چاودلې دي. د وزارت په وینا د توغندو څمالي زیان اړولی دی، خو څوک ژوبل سوي نه دي. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زون د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشود. ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي داسې زون پر رامنځته کېدو سره کډوال وهڅوي چې نورو هیوادونو ته ولاړ نه سي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو لوی کمشنر فلیپ ګراندي وویل چې د ټرمپ دا پلان به کار ور نه کړي او زیاتوي چې سوریه په داسې شرایطو کې نه وینم. ګراندي وایي له دې ورانیو د جګړې د بیلابیلو ډلو موجودیت، تروریستي ډلې او داسې نور هغه څه دي چې سوریه دې د دې حل لارې لپاره مساعد ځای وي. ګراندي د سرګندونې لبنان ته په خپل سفر کې وکړې. د لبنان ولسمشر میشل اون د خوندي زون د جوړېدو نظر تایید کړی او ویلې دي چې د نړۍ قدرتونه باید د سوریه له حکومت سره کار وکړي څو دا زون جوړ کړي او د سوریه وګړي وکولی سي خپل هیواد ته بیرته ور وګرځي. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې چې کورنۍ جګړې پیل شوې، لږ تر لږه 1 میلیون وګړي له سوریه څخه لبنان ته تښتېدلي دي. او د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم تمیر صارف اعلان کړی چې د 2018 کال په منی کې پراتلونکو ولسمشي انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي. دا اعلان نن د صارف د اقشومکار سیاسي ګوند په یو غونډه کې وسو. در 50 کلن صارف د 2015 کال د مې میاشتې څخه د 2018 تر اپریل پورې د قرغیزستان د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. نوموړي وروسته له هغه خپلې دندې استعفا وکړه چې د پارلمان څو غړو د کابینه په فساد تورن کړه. قرغیزستان د منځنۍ اسیا یوازینی هیواد دی چې ولسمشر یې یوازې یوه دوره واکمني کولی سي. اوسنی ولسمشر المازبیک اوتمبایوف ویلي دي چې دی به د ولسمشرۍ مودې تر پوره کېدو وروسته د صدر اعظم په ګډون د کوم سیاسي پوست لټه ونه کړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 3 باندې 8 دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وظیفي تحریمونه لري کړل.
در ذهنیت جهادی مسئله صلح افغانستان با ارزش است و از این جانبداری کرده.
د افغانستان د فواید امی وزارت وایي چې د واورې اوریدو له کبله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. درنو واورو د نورستان لارې هم تړلې.
د یو کلی نه بل کلی ته تګ راتګ اوس ناممکن شوی دی، خاصه په برمچال ولسوالۍ کې.
اقتصادی خبرونه هم درته خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ګلبدین حکمتیار ټول وظیفي تحریمونه لري کړل. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوي ده. حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي چې د کابل په سټوډیو کې دی.
بله صالح صاحب، د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه د روان هجري لمریز کال د میزان په میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوه. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شو. له دغه لیست د ګلبدین حکمتیار د نوم بیسل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې یو مهم مورد و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د ګلبدین حکمتیار نوم د دغه شورا د جمعې د ورځې په ناسته کې د تحریمونو له لیست څخه وویستل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي د نړیوالو په عامه ذهنیت کې د افغانستان د سولې مسله ارزښت لري او له دې موضوع یې ملاتړ وکړ او بالاخره په دې برخه کې چې کوم ملاحظات یې لرل هغه رفع شول او د ګلبدین حکمتیار نوم یې له لیسته وویسته. د افغان حکومت ډیری مخالف وسلوال د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د بندیزونو له لیسته د حکمتیار د نوم ویستل نورو وسلوالو ته دا پیغام رسوي چې د کورنیو بهرنیو له څارنې د خلاصېدو یوازینۍ لار سوله ده. سیاسي کارپوه د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تور لیست څخه د انجینیر ګلبدین حکمتیار د نوم ویستل د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو او هغه کسانو ته چې نمونه یې په تور لیست کې دی د مثبت پیغام رسولی شي دا یو هڅوونکی ګام دی. له ګلبدین حکمتیار سره د سولې د شوې هوکړې په اړه کومه اندېښنه چې موجوده وه هم دا موضوع وه. خاغلی رفیقی هیله مندی او خودله چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په ویستلو سره به کابل ته د خاغلی حکمتیار د راتګ زمینه برابر شي. د حزب اسلامي مسولین وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. امنیتي تدابیر او د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو لپاره مناسب ځای کابل ته د حزب اسلامي د مشر د راتګ د چمتووالی مهمه برخه ګڼل کیږي. بل صالح صاحب
ډیره مننه. د حدیث پردیس پر رپورټ کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ګلبدین حکمتیار ټول وضع شوي تحریمونه لرې کړای سول. دغې شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تحریمونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې د ورځې په غونډه کې سوې ده. له هالنډ د سیاسي مسایلو شینونکی ذکریا پوپل سره په مستقیم تماس کې دی د بحث لپاره. پوپل صاحب، خبرونه ته شراغلاست، څه فکر کوئ د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لری کېدل به څومره لاره هواره کړي سولې او پخلاینې ته؟
صالح، زه هم تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما له نظر څخه د ښاغلي حکمتیار د تور لیست څخه ایستل د سولې لپاره یو ډېر ښه ګام دی او دا به د افغانستان نورو مخالفینو ته هم دا زیری ورکړي، دا پیغام به ورکړي چې که ټوله وسله کښېږدي کولی شي راسي په افغانستان کې په سوله کې د افغانانو سره ګډ ژوند وکړي، د افغانستان په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، د افغانستان په آینده حکومتونو کې یا په اوسني حکومت کې هم برخه ولري. نو په دې خاطر زما د نظر څخه دا یو ډېر ښه اقدام دی او زه ټول افغانانو ته مبارکي وایم.
بله، په پلس په خود افغانستان په کورنۍ جګړه کې په نوې ملسیزه کې د حزب اسلامي د شکلتیا له کبله ځینې کسان پر دغه حزب او د حزب پر مشر انتقادونه لري، حتی چې د دوی څخه غوښتنه شوی چې باید بخښنه وغواړي. نو دا مسله به څنګه کیږي؟
اصلا د غشتنې د بخښنې غشتل خو یو ډیر مهمه خبره ده، هم البته مر په افغانانو کې خصوصا په افغاني سیاسيونو کې دا کلتور وجود نه لري چې د ملت څخه د خپل ناوړو کړنو بخښنه وغواړي. دا به هر اینه د 1950 کال هیڅ شورا سوي دي نه چپیانو دا بخښنه غوښته ده نه جهادي تنظیمونو. د بل طرف څخه د افغانستان په ورانوي کې یوازې ګلبدین حکمتیار شکل نه دي، بلکې د ټول سیاسي جهادي تنظیمونه او چپ احزاب هم په دې کې شامل دي. نو د دې خاطر څخه کچیر ګلبدین حکمتیار دا بخښنه وغواړي دا به ډېر نیک کار وي او دا به د حیثیت او سیاسي ژوند ته ډېره ګټه ورسوي. خو زه چې ورته ګورم چندانې د حکمتیار کی دا ظرفیت زنیوی نه چې هغه د ملت څخه بخښنه وغواړي او ملت د حق لري چې دا غوښتنه د نه واز د حکمتیار سره بلکې د ټولو جهادي او نور سیاسي تنظیمونو څخه وکړي.
بله په پل سب په ګلبدین حکمتیار ډلې په داسې حال کې د سولې په خلاینې لبهې سره لیوالتیا وشو دا چې د زنو په باور په کمزوري موقيف کې وو دغه ګوند. څه فکر کوي چې دغه وجبه چې د سولې په خلاینې له مسلې سره علاقه وشو د نور مسایل هم په دې کې شامل دي ځکه چې دغه ډله په دې باندې مشهوره ده چې زیات محل د کړکیچ یو اړخ پاته سوی
رشته هم سیاسي حزب د اسلامي حزب د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې په نظامی فعالیتونو کې دومره ونډه نه درلوله او دومره قوت هم نه درلولې د طالبانو او د داعش په نسبت باندې. اما په هر صورت دا هم د ګلبدین حکمتیار سیاسي هوښیاري شي چې حالات ته پکتو او خپل وضعیت ته پکتو سره د دې موقعیت استفاده وکړه چې سولیت لبای کوي. په زما د نظر څخه د افغانستان پر نظامی او امنیتی حالات به د دوی راتګ په لنډ وخت کې اغیز ونه کړي، اما په راتلونکي کې د اوږده وخت لپاره دا ډیر ښه اغیز کولی شي ځکه چې کولی شي د طالبانو تنظیم او نور تنظیمونه چې په افغانستان کې نظامی فعالیت کوي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې هغه هم دې ته وهڅوي چې کولی شي په حکومت کې برخه واخلي.
ډیر مننه. په هالند کې میش د سیاسي مسایلو شنونکي زکریا پوپل و چې د حزب اسلامي د مشر د نوم د لری کېدو پر مسلې چې د بندیزونو لیست څخه لري سوی را سره خبرې کولې. امنیت شورا د ویلامیه په خبرولو سره ویلي چې د تحریمونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر د نوم د ایستلو فیصله د جمعې ورځې په غونډه کې سوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درې بجو دوام کوي. اوس به اجمل تورمن راتووي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو تفصیلي خبرې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د دولتي حاکمیت د راکمیدلو په تړاو د سیګار د روسي راپور په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مفتش ادارې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمني عملیات روان دي، افغان حکومت په تیرو څلورو میاشتو کې پر خپل خاورې 15% جغرافیوي واک له لاسه ورکړی دی. د سر مقاله لیکونکو په نظر راپور د پکتنې سره د راتلونکو پسلې د جګړې په اړه وړاندوی نه ستونزمنه ده، خو هغه څه چې سر له اوسه محسوسیږي د جګړې په دواړو خواوو سخت شیبي راتلونکي دي. خو د سر مقاله لیکونکو باور کړه راتلونکو کال افغان امنیتي ځواکونه ښه مدیریت او د شته ستونزو هواري ته پام وکړي، په جګړه کې به بری د حکومت وي او له واکه تللې سیمې به هم بیرته له مخالفینو خپلې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د سیګار د دغه روسي راپور په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د سیګار په راپور کې راغلي چې د 2015 کال په پرتله په 2016 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 33% زیات شوي دي. د سر مقاله لیکونکو باور د حقو دلایلو ترڅنګ چې افغان امنیتي ارګانونه یې په دې برخه کې لري، د یادو ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت او په افغان اوایي ځواکونو کې د لازمې وړتیا نشتون په امنیتي ځواکونو کې د تلفاتو د ډېرېدو نور لامل لونتی. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې د غوت ناتړ پر ځواکونو هم انتقاد کړي چې د خپلې شمنې سره سم کوم چې په خاصو مواردو کې به لا افغان ځواکونو هوایی ملاتړ کوي عمل نه دی کړی. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د سیګار د روسي راپور موندنې د حکومت له هغو سرګندونو سره تړلي چې ګوندي طالبانو خپلې مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. ویسا لیکي څو میاشتې وړاندې حکومتي چارواکو دغه ادعا ډېره تکراروله چې طالبانو مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي، معنا دا چې هغوی به نور د جګړې د دوام توان ونه لري. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس د سیګار په راپور کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان پر 45% خاوره واکمن دي او د دولت د حاکمیت ساحه نور هم راتنګ شوې ده. د سر مقاله لیکونکو باور که چیرې دې موندنو ته تم شو نو دا خبره ډیره بې بنسټه ثابتېږي چې طالبانو خپلې مالی سرچینې له لاسه ورکړې دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا هسې واوازه وه او ښایي د دې لپاره چې د سولې او خبرو اترو اړتیا کمزوري وښيي.
د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې تیر کال شاوخوا 19,000 کلی له یو بل سره نښلول شوي او لا هم د هیواد 40% خلک سمو لارو پر وخت وسلیدو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د 1496 لمریز کال پلان بشپړ کړی او د کلیو د پراختیا او نښلولو لپاره یې 70 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.
برای سال مالی 1396 خوشبختانه برنامه راهسازی روستایی وزارت
دی وی د 1496 مالی کال لپاره لنیک مرغه کلیو ته د لارې جوړولو پروژې د پام وړ دي او ټاکل شوی چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 115 کیلومتره سړک جوړ شي. په ورته وخت کې 1490 متره د ډیرو پلونو جوړول هم په دې پروګرام کې شامل دي.
شامل پلان 1396 است.
ښاغلی رستمی وایي چې دا پروژې د هیواد په 4 ولایتونو کې عملي کیږي چې پر بنسټ به د ولسي تړون پروګرام له مخې د متوازنې پراختیا شعار عملي شي. د کلیو پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د وزارت په تیر کال کې د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې عملي کړي چې ډېرې یې د کلیو په کچه وې. په کلیو کې د وړو پلونو، پلچکونو او سړکونو جوړول، د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی، د کرنې د سکتور پیاوړتیا او ورته نور پراختیایي کارونه د دغه وزارت مهمې پروژې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې دا وزارت هم په 1496 کال کې د نږدې 400 پروژو د عملي کولو پلان لري. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني دغه ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په بېلابېلو ولایتونو کې د سړکونو جوړول د دغه وزارت مهم لومړیتوب دی.
ما 397 پروژه را
دی وایي موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 399 پروژې چې 125 میلیارد افغانۍ لګښت پرې راځي د پلان لاندې لرو او زموږ ډېرې پروژې په شاته پاتې او لږ پرمختللو ولایتونو کې دي. د پراختیایي سکتور یاد وزارتونه داسې وخت په روان مالي کال کې د ګڼو پروژو د تطبیق خبره کوي چې زیات شمېر افغانان له بېکارۍ ځورېږي. د دوی په باور دا شان پروژې لږ تر لږه د لنډ مهال لپاره یو شمېر کسان په کار بوختولی شي. په پکتیا ولایت کې د دغو پروژو یو تطبیقونکی احسان الله احسان وایي چې د کلیو په کچه د پروژو د تطبیق په وړاندې د خلکو همکاري ډېره شوې، نو ځکه حکومت باید د نوو پروژو پر وخت تطبیق ته ډېر پام وکړي.
ومردل چې د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د 70 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کوي. دغه وزارت وایي چې د واورې اورېدو له امله په ټول هیواد کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. خو د دغه وزارت ویان مهدي روحاني وایي چې حکومت پر وخت د مرستې رسونې امکانات لري او تر اوسه د واورو د اورښت له کبله په لویو لارو کې چا ته تلفات نه دي اوښتي. یوسف خان زدران د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال کومې لارې د خلکو پر وړاندې تړلې؟
د رمی په موسم باندې ټولګټو وزارت د اسرار په حالت کې قرار لري. یعنی دا په دې معنی چې موږ 300 خطه سي پزیر په ټول مملکت کې لرو چې عموما د مسافه په توګه غوړمې دورې د قوناق کوتل دی او بل اجیګاګ دی، د تونل سالنګ لوی لاره دی چې دا فعلا هم د واورې د ورښت او د باد د ډېر زورور باد چلته دی، د ترافیک په مخ باندې تړل شوی دی. دا د دې معنی نه لري چې موږ خپل آمادګي لرو، موږ کاملا خپل آمادګي ته لرو. صرفا دغه حوادثات طبیعي ده چې هغه د بشریت له دغه څخه لوړ دی چې موږ نسو کولی لته باید کنټرول کړو. بنا ان هغه توان چې موږ لرو چې خدای نخواسته زموږ خلک یا زموږ وطنوالو ته کوم مشکل ورباندې پیښ شي، په همدې خاطر باندې دا د ترافیکو پر مخ باندې فعلا تړل شوی دی.
لوړه واوره کوم ځای کې اورېدلې ده چې د برف کوچونو زیات احتمال موجود وي؟ ورسره څومره خلکو ته تر دې دمه زیان رسیدلی دی؟ مرګ ژوبله څومره ده؟
اولا په سالنګ کې ډېر واوره ورېږي چې هلته تونل سالنګ ولټرین تونل پیدا، یعنی الته باور ډیره وریږي چې زیاتره برف کوچونه او د غر شویدل سبب ګرځي. یعنی الحمدلله د پروش کړه او تر 6 کال پورې هیڅ نو مشکلات د خپل موږ ملت لپاره نه در رپښ شوی، هیڅ نو تلفات موږ الحمدلله تل نه لرو. او بل هم کوتل قناک او حجګاګ دي چې زیاتره د واور شویدل په اساس باندې په تیر کلو کې زموږ غونډیال سره مشکلات سره مخامخ شوی دي، او الحمدلله د پروش کړه او 6 کال راځي څخه موږ د مشکلات نه لرو.
د لار خلاصولو موضوعات څنګه دي؟ کافی امکانات موجود دي؟ څومره امکانات لري تر دې دمه؟
امکانات په خوا هم ټولګټ وزارت ټول امر به ریاستونه خپل بشپړ امکانات د ماشينري او پرسونل روغانيات موږ لرو. او پروش کال الحمدلله 1/3 اراده ماشينري لکه ګریدار دم ترکس کوتور، یعنی بانک کشور دوست جاپان مشترک کړی دی چې هغه ټول په مختلف ځین کې نقطه سي پذیر دی وشل سي دي. هیڅ نو مشکلات الته موږ نه درده چې صرف مسیر بندي هغه د په خاطر دی چې هغه یو حوادث طبیعي ده، یعنی د بشريت د توان څخه لوړ دي. ټول امکانات موږ لرو چې سلیر وشتاته د خپل نظم د ټول ملت په خدمت کې قرار لري.
د کلو پراختیا او بیارغاونې وزارت ویان مهدی روحانی و چې ویل د واورو له کبله په افغانستان کې تر 300 زیاتې سیمې زیانمنونکې دي. اوس هم سهارګل امیرزی ستاسو ځینې اسمسونه درته لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
مور محمد افغان له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي چې افغان حکومت د هلمند ولسی پاڅونوالو ته توجه وکړي، وسلې او مهمات ته ورکړي. شاکر له غزنی څخه لیکلي چې د خوشحالۍ خبره ده چې د اسلامي ګوند د مشر انجینر حکمتیار نوم له تور لیست څخه ووت او د ده د راتلو په هیله یو. عبدالبصیر هلمند بیا لیکلي چې ګلبدین حکمتیار ته اوس پکار ده چې له افغان ولس څخه بخښنه وغواړي. عبدالغفار تقوا د کندهار له سپین بولدک څخه رالیږلي چې دلته تیره شپه باران وورېده، اوس واوره وشوه، خلک ډیر خوشحاله دي او تاوان نه دی پېښ شوی. سباون ترکه بیا لیکي چې د غزنی په بند ولسوالۍ کې د زیاتې واورې وریدو او سخت طوفان له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. یوه بل اورېدونکي له میدان وردګو ولایت څخه لیکلي چې په جلریز ولسوالۍ کې یو متر او 40 سانتي واوره شوې ده، اوس هم وري. مدیر محمد غنی له روزګان نه لیکلي چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې زیاته واوره شوې ده او باغونو ته زیات تاوانونه رسولي دي. سید شاه سمدزی له کندوز لیکلي چې د کندوز په دښتې ابدان کې د سختې واورې د ورېدو له امله ډیری څاروي په واورو کې بند پاتې دي. سباون ملاخي لیکلي چې د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دوه پایې له دوه کاله را په دې خوا ودرول شوي دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د نه پاملرنې له کبله یوازې یوه پایه اوس فعاله ده چې د سیمې د اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. غوښتنه مو له یاد وزارت نه د دې ستونزې حل کول دي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې پکار ده چې افغان دولت د لیسو ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره کړي.
سهرګل امیرزی ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې دوی د یاسمین په نامه یوه ولس کلن انجلۍ د یوه سړي تښتونکي له منګلو ژغورلې ده چې دوی میاشتې وړاندې د کندوز ښار له ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول سوې وه. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې پر یوې ځوان انجلۍ له تښتولو وروسته جنسي تیری هم شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکو په وینا د یاسمین په نوم یوه ځوان انجلۍ چې 18 کاله عمر لري دوه میاشتې وړاندې د دې ورځ د ښار اړوند د ابراهیم خیلو سیمې څخه تښتول شوې وه، د سړي تښتونکو له منګولو څخه خلاصه کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش د شنبه په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دې انجلۍ باندې د سړي تښتونکي لخوا په دې دوه میاشتو کې جنسي تیری هم شوی دی. دغه انجلۍ دوه میاشتې وړاندې تښتول شوې وه او د کندوز ښار په دورې سر کې په یو کور کې ساتل کېده، او په دې موده کې د سړي تښتونکي لخوا پرې جنسي تیری هم شوی دی چې موږ وتوانېدلو دغه انجلۍ د تښتونکي له منګولو څخه خلاصه کړو. ښاغلي تلاش زیاته کړه چې دغه انجلۍ د کندوز د ښځو چارو ریاست په امن کور کې ساتل کېده، خو د مور او د پلار د غوښتنې پر اساس انجلۍ خپلې کورنۍ ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یاسمین نومې انجلۍ چې وروسته له دوه میاشتې تښتونې د سړي تښتونکي له منګولو څخه خلاصه شوې وایي، نور هغه نومې ځوان چې هغه یې اختطاف کړې وه جنسي تیری هم پرې کړی دی. زه د کور له مخې وتښتولم او نور پر ځان نه یم پوه شوی، خو کله چې په حال راغلم دغه ځوان له ورور سره یې وسله په لاس ولاړ و، خپل تښتونکي را باندې جنسي تیری کاوه او ورور یې یوازې لمسولم. په همدې حال کې د دغې نجلۍ مور او پلار بیا وایي نور هغه نومې ځوان چې د دوی لورې اختطاف کړې وه دوی له هغه سره کورنۍ اړیکې او پخوانۍ پېژندلګلوي هم نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه سړي تښتونکي ته درنه سزا ورکړي. موږ ډیر خوار او غریب خلک یو او دغه سړي زموږ په حق کې ستر جنایت کړی دی، او له دولت څخه غواړم چې دغه جنایتکار ته درنه سزا ورکړي. بلخوا نور هغه نومی ځوان چې د دغې نجلۍ اختطاف په تور د پولیسو لخوا نیول شوی وایي چې هغه دغه نجلۍ نه دی اختطاف کړې، بلکې نجلۍ د خپل کور څخه د هغوی کور ته تښتېدلې وه او وروسته د سپینګیرو په شتون کې نکاح کړې او بیا ورسره بستر کې اوځای شوی دی.
دختر مرګم بیرم د خانې تان مې درې ما د کابل بدم همو دغه ته وظیفه هم بدم مخم سربازم هم دختر
زه د پولیسو سرتیری یم او دنده مې په کابل کې ده او دغه نجلۍ ما ته زنګ ووهه چې زما پلار ما پر یو بد اخلاقه سړي باندې خرڅوي، که راځې راشه او که نه زه یا ځان وژنم او یا ستاسو کور ته تښتم. نو نجلۍ زموږ کور ته تښتېدلې وه او وروسته له درې ورځو زه له کابل څخه راغلم چې نجلۍ زموږ په کور کې وه او ما د نجلۍ مور او پلار ته زنګ ووهه چې نجلۍ موږ کره ده، دوی په جریان کې دي. دغه ځوان زیاتوي چې سپینګیرو پر ده باندې 100,000 افغانۍ ولورې ښی و، خو ده یوازې 50,000 افغانۍ د نجلۍ پلار ته رسولی دي. خو بیا د نجلۍ مور او پلار د نوموړي ځوان دغه خبرې ردوي. د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې اوس مهال د دغې پیښې دوسیه د دوی د څېړنې لاندې ده او وروسته د ډیرو پلټنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
له دې سره 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو د سرخطونو دپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لست څخه لرې کړ. د افغانستان د عدلیې وزارت لخوا په لومړي ځل خلکو ته په حقوقي مسایلو کې د وړیا مشورې ورکولو مرکز پرانستل سو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د یاسمین په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو عمومي رئیس وایي د مالیاتو د ورکړې په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی په هیواد کې د فساد لامل سوی. تمه د ایران نن پوځي تمرینات وکړي څو خپل توغندي او رادار سیستم وازمایي. یوې امریکایي محکمې تېره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تقنیني فرمان چې د 2 هیوادونو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د کډوالو لپاره د یو خوندي زوند جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر پلان شک وشوت. او د قرغیزستان په خواني صدر اعظم تامیر صارف اعلان کړی چې دی به د 2018 کال په مني کې راتلونکو ولسمشر انتخاباتو کې سیالۍ ته ودرېږي.
اوسم ام سهرګل امیرزای اقتصادي خبرونه لولي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان مالی وزارت وایي په هیواد کې مالی ورکونکو ته د مالی د ورکړې په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د فساد لامل شوی دی. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس مجیب الرحمن شیرزاد نن د شنبې په ورځ په کابل کې د مالی ټولولو د کمپاین په اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د مالیاتو ورکولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو فابریکو لرونکو او پانګوالو په نوموړي وزارت کې د مالیاتو په سیستم کې له ستونزو شکایت درلود. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي خصوصي سکتور په کابل، کندهار او لوګر کې د میوو او سبزیو لپاره سړی خونې جوړوي. د کرنې او مالداري وزارت وایاند الفرار راشد ازادي راډیو ته ویل چې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ نندارتونونه هم په پام کې نیولي چې په خبره د میلیونونو افغانیو په ارزښت په پرچون ډول تازه میوې او سبزي پکې وپلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت نږدې یو میاشت وړاندې د 250 میلیون افغانیو په اندازه په عمده توګه د میوو او سبزي او د خرڅلاو د قرارداتونو د لاسلیک خبره هم کړې وه. نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کلی پاکستانی وړه، یو 1,000 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کلی قزاقي وړه، یو 1,000 افغانۍ، یو 50 کلی بوجۍ بوره 2,500 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1,450 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 1 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 644 افغانۍ. د ملتیا مننه.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د نورستان والی وی په ولایت کې د زیاتې واوري اورښت لکبله ګڼو سیمو ته غځېدلې لارې بندې سوي دي. حافظ عبدالقیوم وایي هڅه کوي چې لارې پرانیستې وساتي خو دومره امکانات په لاس کې نه لري. روح الله انوري د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په نورستان کې څومره واوره سوي.
نورستان کې د سور مسلسل اورښت دی او واور وریږي او د دې د وجه نه د اکثرو کلو لارې تړل شوي دي. د یو کلی نه بل کلی ته تګ را تګ اوس ناممکن شوی دی، خاصتا په برمټال ولسوالۍ کې، خپل په مرکز پارون کې، د کنټیوا په سیمه کې، په نور بالایي علاقو کې، د وایګل په بهرنیو ساحو کې تګ را تګ ډېر ستونزمن شوی دی، او حتی په همدغه ورخت همداسې ادامه پیدا کړي امکان نشته دی چې نور د تګ را تګ لارې دي آزاد وساتل شي. محلي اداره هم دومره زیات امکانات نه لري چې دغه ټول لارې خلاص وساتي. مونږ تنها د مرکزي لارو دپاره یو څه ناچیز امکانات لرو چې هغه امکانات د ورخت دومره زیاتوالي سره هېڅ ډول باندې کفایت نه کوي.
او د پارون او واما ترمنځ، یعنې پارون سر آباد ترمنځ لاره څنګه ده؟ دا بنده ده که خلاصه ده؟
تر بیګا پورې خلاصه وه، خو د شپې ډېره زیاته واوره ورېدلې ده، او دلته تقریبا یو متر او اویا سانتي شاوخوا واوره شوې ده. کوشش کوو چې لاره خلاصه وساتو، امکانات مو شته دی، هغې باندې کوشش کوو که برف کوچونه را نه شي انشاء الله لاره به خلاص وساتل شي.
غوښتنه مو د مرکزي حکومت نه ده چې تاسو سره زیاتې مرستې وکړي، ځکه تاسو وایئ چې دومره امکانات مونږ سره نشته دی چې مونږ لارې خلاصې وساتو.
بله، زمونږ امکانات محدود دي، او فکر نه کوم چې په دغه امکاناتو باندې د دومره زیات واورو مورد کې رسیدګي وشي.
چې لارې بند شي، د خلکو دپاره د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی هم رامنځته کېږي، د دې لپاره څه غوښتنه لرئ، څه تیاری لرئ؟
تاسو معلوم دی چې د نورستان دغه موسمي شرایطو سره ټول خلک بلد دي، نو خلک د دې لپاره چې په ژمي کې ستونزو سره مواجه نه شي، هم دولتي ادارات او هم خلک یو حد پورې مواد ذخیره لري. چله مونږ هم کوشش کوو چې دغه د لارو بندېدو مسایل اوږد نه شي چې خلکو ته ستونزې راولاړې شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وو. نن ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام کې د ماپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. اسناد څاروان را سره په سټوډیو کې دی چې دغه پروګرام به مخ ته وړي. څاروان صاحب، په کوم ساعت کې کومه موضوع څېړئ؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي ساعت کې د میندو د مړینو په ارتباط بحث لرو. تازه راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د اولاد په زیږولو د میندو د مړینو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو 15 کلونو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي له کبله په دې برخه کې پرمختګ شوی و، یعنې د میندو د مړینو شمیر کم شوی و. بله موضوع د افغانستان د قانونو غیر قانوني استخراج دی چې په وروستیو دوو کلونو کې زیات شوی دی، او د افغانستان دغه ډیره مهمه شتمني له لاسه وځي.
بله، د ټلیفون شمیرې هغه وخت اعلانېږي. ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ماپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې خپرېږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د هغه افغان ځوان خبرې واوري چې روبات جوړ کړی.
فیلانی را که ما جور کردیم، ای از چوب جور شده، از آین جور شده، از گراری جور شده، دیگه از زنجیر جور شده. یگانه انگیزه عمده ما این بود، بعض خارجی ها فکر میکنن که افغانستان یک جای وحشت، یک جای جنگ زده است، اما ما جوان ها همچون استعدادهایی داریم که میتونیم همچون فناوری هایی را ایجاد کنیم، جلوگیری از کشتار خونریزی هموطنهای خود شود.
څلرویشت کلن مسیح الله افغان نویس هغه ځوان دی چې نظامي روبات جوړ کړی. مسیح الله د حبیبي لالی لیسې څخه فارغ شوی، د برق په رشته کې زده کړې کړي، او اوس د الکترونیکي وسایلو په جوړولو مصروف دی. افغان نویس وایي په دې وروستیو کې داسې روبات جوړ کړی چې دوست او دښمن پیژني. هغه وایي دا روبات یې په دریو کلونو کې جوړ کړی چې 1000 افغانۍ مصرف پرې راغلی.
روبات ما تقریبا 3 سال مش سرش کار میکنم.
درې کال کېږي چې په روبات کار کوم. دغه روبات و زنګړنې لري. جالبه زنګړنه ادا ده چې دوست او دښمن پیژندلی شي. له زر کیلومتره فاصلې څخه کنټرولېږي. دغه روبات نظامي دی. دا چې په پیاده جنگونو کې عسکرو ته ډېر تاوان رسیږي، دا به ورسره مرسته وکړي چې مرګ ژوبل یې راکم کړي. یو شی چې ما پکې طرحه کړی هغه دا دی چې دښمن له منځه نه وړي، یعنې څوک نه وژني. مرمۍ د ستونو په څیر دي چې په دښمن ولګیږي بېهوشه کوي.
شخص میزنه او رو بیوش میکنه.
لا مسیح الله افغان نویس تخمو پختل دا کومی انگیزی لا مخی دا غروبات جور کرده؟
یکانه انگیزه
دا وچی بحرانیان فکر کوي افغانستان دا جگرو وحشتونو زایده. خوز مونگ پا زوانانو که داس استعدادون همشته چه دا دول تکنالوژی را منسته کوله شی چه دخپل وطنوالو دا وجل و وینو توی ولوم مخوونی سی
کشتار خوندیزی هم وطنه خود چه.
افغان نویس وای روبات و زنگرانی لری چه دا زنگرانی دا روبات لا نور روباتونو بیلوی
یه فیجگی داره. اولین فیجگی زیست
زنګرنې لري. لومړی زنګرنه ادا ده چې لمر انرژي اخلي، له زر کیلومترو څخه کنټرولېږي، پر زینو ختلی شي. بله زنګرنه ادا ده کله چې په لاره کې له ویالو سره مخ کېږي، خپل ځان ته پل جوړوي او تیریږي. کله چې تیر شو، هغه ساحه چې د پل په خاطر راایستلې وه بیرته یې دننه کوي. بله زنګرنه ادا ده چې د سړک غاړې ماینونه شنډوي. 95 کیلو وزن انتقالولی شي. درې راکټ اندازه لري. د رادار د خط سیستم لري. او بله پرمختللې زنګرنه چې لري، له 50 مترۍ څخه داسې کنټرول کېدلی شي چې دښمن وپیژني او لپخوی وغورځوي.
از 5 متری ایر از پا در آید.
په نورو هیوادونو کې داسې روباتونه ډېر جوړیږي چې مختلف کارونه کوي. له مسیح الله افغان نویس څخه مو وپوښتل چې د ده د روبات په څیر خو به مخکې روباتونه نه وي جوړ شوي.
خب درست است که دیگه کشور
سمه ده چې نورو هیوادونو به هم جوړ کړی وي، خو هغه ځانګړنه چې زما روبات یې لري له هغو سره توپیر لري. ما ډېره زیاته څېړنه وکړه او پیدا مې کړه چې زما روبات له هغو سره توپیر لري. زما په روبات کې یوه ځانګړنه دا ده چې د لایزر په واسطه دوست او دښمن پیژني.
مسیح الله وایي تر دې دمه یې له امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې نه دي کړې چې دغه روبات عملي استفادې ته وړاندې کړي، خو که ترې وغوښتل شي په دې چاره به هم لاس پورې کړي.
نه خیر نه تاله ما کسره د جریان نه موندیم و
نه تر اوسه مې په دې اړه له چا سره خبرې نه دي کړي. لومړی مې غوښتل چې روبات مې د رسنیو له لارې خلک وګوري او د دوی تشویق وګورم چې زه هم داسې استعداد لرم او دا خلکو ته وښیم. که له دې وروسته که چا غوښتل دغه طرحه ورته ښیم او ورته جوړوم یې هم
طرحه پیشنهاد کنم و جوړ کنم.
هره وسیله چې اختراع کیږي له مختلفو وسایلو جوړیږي، خو په افغانستان کې چې اختراعات کم شوي، د نویو اختراعاتو د کولو لپاره هم وسایل کم دي.
فلانی رګه ما جوړ کړم، یې از چوب جوړ شده، از آئین جوړ شده.
اوس مې چې کوم روبات جوړ کړی، له څلورو شیانو جوړ شوی چې هغه لرګي، وسپنه، ګراره او زنجیرونه دي. په راتلونکي کې غواړم له زری او پرمختللې وسپنې څخه یې جوړ کړم او نوې ټکنالوژي پکې وکاروم چې روبات ته ژر زیان ونه رسیږي. راتلونکي کارونه به مې له دې څخه متفاوت او پرمختللي وي.
به شکل دیگه پیشرفته تر از این جور میشه.
له مسیح الله افغان نویس څخه به دا هم واورو چې د حمله او خطر په وخت کې د روبات څخه عکس العمل ښیي.
د زمانه که این روبات محاصره میشه و هجومی سر از این حمله میشه،
کله چې دا روبات محاصره کیږي او حمله پرې کیږي، بل دې چې سختن یا کنټرولون کې خبر شي، د خپل فعال او سنسورونو په مرسته په 50 متری کې مقابل کس ته سیګنال ورکوي. خو کله 50 متری مخکې راځي، دا یو سیستم پکې طرحه شوی چې اتومات کیږي. د سختن لواکه هم موزی او 360 درجه څرخیږي. هر هغه څه چې مخې ته راځي لمنځه وړي. کڅو غواړي چې 10 متری ته ورنږدې شي او لاس پرې ووهي، په اتومات ول خپل انفجار کوي.
تا 10 متر کې نزدیک شوه، ای اتومات خودش انفجار میکنه.
افغان نبی سوی د وطن شرایطو ته پاکتو سره د غروبات جوړ کړی چې دا ویني د تویولو مخنیوي وشي.
چون مو شرایط وطنه که دیدم بر ما متیگه انگیزه شد که ما
دو وطن شرایط می چیولی دل داسی انگیزه را تا پیدا شد چی داسی تکنالوژی را من سکرم. روز تبا لپر مختلی سیستم سرا ترهی شی. اوس امریکایی بی پیلوت الو تکی دی. خوزه غوارم پراتلون که بی وصلوال وصلی جوڑی کرم. جالب زنگره نیداده چی چا تا ضرر نرسوی و کولی شی چی دخمن جونده و نیسی، یعنی وینه نتویوی
زنده بگیره.
در روبات پاده ویل کی گی چی یو زنگره سیستم ورت جوڑی گی او ده هماغ سیستم لمخ خپل کار کوی چې ډېرې کنټرولون کې ته هم ضرورت نه لري. خو د مسیح الله افغان نویس روبات څه ډول دی؟
دو سیستم خودکار داره؟
دوه خودکار سیستمونه لري، یو سیستم دا د کله چې پلار روان وي او ماين مخې ته ورزي شنډولای شي، دویم سیستم دا د کله چې دښمن له یو پټ ځای څخه غواړي حمله پرې وکړي، بل دې چې کامري او لایزر هغه تشخیص کړي، مرکز صدا خبر ورکوي چې د لایزر په واسطه سکن شي او لک خوې وغورځوي،
لایزر سکن میشه او بعد زو ایره اس پایدار میږي.
په داسې حالت کې چې څوک په روبات حمله کوي یا ورنږدې کیږي او د چاودلو خطر وي، کنټرولېدلای شي کنه؟
اته ای ولا چې مونږ نمیتون کنټرول کړو کې
دا حالت مونږ نشو کنټرولولای. کله چې څوک پر حمله کوي او یا ورنږدې کیږي، روبات په اتومات ډول خپل انفجار کوي. هغه حالتونه چې کنټرول کیدای شي د حرکت حالت دی چې 360 درجه کنټرول کیدلای شي. گزارې کنټرولېږي، ماین څنګه لسمکې او باسي فایر د کنټرولونکو لخوا کنټرول کیدلای شي. یو مثال درته وایم، د موبایل هر سويچ خپل ځای لري او لبل څخه متفاوت کار کوي. دا همداسې تر حقیقي او همداسې چې امریکا کولای شي د بي پيلوټ الوتکې ډېر اوس پنال ډېر لارې په هوا کې کنټرول کړي. زه همداسې فرمول لرم چې په 1000 کیلومتر کې د سورایا موبایل په واسطه دا روبات کنټرول کړم.
از 1000 کیلومتر توسط موبایل سورایا یې کنټرول کړم.
مسیح الله افغان نویس وایي دا به یو ورستۍ کار نه وي، بلکې لا دې ورسته ځینې نور داسې پلانونه هم لري چې که حکومت ورسره مرسته وکړي بشپړ به کړي.
خب ای فناوری بود که ما به همین شرایط وطنی جور کدم داینده
دا هغه ټکنالوژي ده چې ما د وطن شرایط ته پکاتو سره جوړه کړی. راتلونکي پلان می داده چې یو ناپیژندل شوی الوتونکی قاب طرح کړم چې ساسې لارې به نور ته هم وخایم. د قاب پاړه به وایم چې دنیا لا تر اوسه داسې شی طرح او اختراع کړی نه ده. یو بل دستګاه م اختراع کړی چې د 303 موټروانان نه پرېږدي، د اوږده سفر پر مهال یې خوب ویسي. که دولت له ما سره مرسته وکړي، کولای شم خپل دغه پروژې وروستۍ مرحلې ته ورسوم او پوره کړم، او هم دا ډول پراتلونکي کې چې نورې طرحې جوړوم هغه به هم بشپړې کړم.
طرحهای دیگه که دارم موترها را هم خلاص کنم.
د افغان نویس په باور ځوانان کولای شي افغانستان له دې بد حالت را وباسي. د خبرونې په پای کې د هغه پیغام هم اورو.
پیغام به او جوانانی که فعلا به خارج از
پیغام می هغه ځوانانو ته نه دی چې بهر تللی دي، هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي، دوی ته دا پیغام لرم، راځي یو بل تلاسونه ورکړو او دنیا ته وخیو چې افغانان هم داسې استعدادونه لري چې خپل وطن جوړ کړي. کوم په خپل وطن کې آرام ژوند ونه کړو، په هیڅ بهرنی هیواد کې به آرام ژوند ونه لرو.
د هیڅ کشور بیگانه ما را آرام کده نمی تانند.
خوګوریدونکو دا تان دي څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. pa@azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ په دې پته هم خپل نظر نه را لګلای شي. facebook.com/tandichange. تر بلې تان دي څنګه مو علامه ملشه.
منم سر تیرای غرور لرته، خدا قلم زور دلی دلی نده. منم سر تیرای غرور لرتا، خدا قلم زور دلی دلی نده. دو ترش رنگ ټول جهان پیژنی، ولی دی خپل ځان پیژن دلی نده. کائلم کو هده تلل غاڑ، خد پستنا کی سورای جوڑتا. قلم را واخلا پتے نڑئی کے جان تزائی جوڑ کا، وہ چڈوڈئی اخرا قلم را واخلا پتے نڑئی کے جان تزائی جوڑ کا.
حقیقت صدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او ښې چارې. د ډیورنډ پر پرتی پولی کومې ستونزې موجود دي؟ قاچاق او د وسلوالو تګ راتګ تر کومې اندازې موجود دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لواء قومندان سمونوال محمد ایوب حسن خیل جواب کی. تاسو سره کلی وایي ستړي مشي حسن خیل صاحب.
ژوندي اوسئ، ډېره مننه. خدای ژوندی.
حسین خیل صاحب کې د لومړی پښتنې په توګه راته وایي چې په اوس وخت کې هغه پخوانی ستونزې چې د ډیورنډ له پولې به مرمۍ راتلې د کونړ په ځینو سیمو به لګېدې یا د ننګرهار په ګوشتي کې ځینو سیمو باندې لګېدې، هغه مسایل اوس هم شته او که اوس یو څه له منځه تللي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي لومړی لمبر لیوا په درې ولایتونو کې جاګه ده، ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونه دي. په سفري نقطه کې تر بازانو ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې جنگي قرباني ورکي او د خپل ولس لپاره د امن زمينه مساعدي. تاسو د پښتنو په ځواب باید ووایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا نه د توپچیان داختونه ډېر نه راځي. علت یې دا ده چې د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې دوی ته سقینات ورکول شوی ده. هغه لکه د ننګرهار ولایت د لالپورې په ولسوالۍ کې او د ګوشتې په ولسوالۍ کې، همداسې د ناجیان په ولسوالۍ کې چې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېرې نه راځي، کمې شوي دي. بېخي کله ناکله دا تقریبا دا دوه میاشتې خو دومره مرمۍ نه راتلې، خو دا پرون نه را په دېخوا د ناجیانو د ګوشتې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوطېږي او د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې داسې څو پیره مرمۍ راغلي چې هغه مالي او ځاني تلفات نه لري. د نورستان په ولایت کې هلته سرحدي پولیس د برګمټال او د کامدېش په ولسوالۍ کې میشت دي، هلته وضعیت ښه ده. صرف د مخالفینو لخوا نه زموږ په جزو تامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زموږ سربازانو ساتلمنان په ډېر ښه روحي او په عالي مورال باندې د افغان نستان دښمنانو ته ماتونکی ځکه احمدونکی جواب ورکړی ده او د مخالفینو د هر حمله جواب لپاره بخي آماده دي او تیارې لري.
قومندان صاحب، اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دی چې دغه پلان د پولي اخوا شوی او یا هغه توکي چې دلته پر چاودنې کېږي یا ځینې نور مسایل دي، وسلې دي، او داسې ویل کېږي چې دا اکثره د پولي نه اخوا یعنی پټنځایونه موجود دي او بیا دلته راځي. څه فکر کوئ چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځای کې ماموریت لري په ماغې لري راځي او کنه په نورو لارو راځي؟
دم سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دنده اجرا کوي، هغه سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده. تاسو د اخیری پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې اکبرو او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي. معلومه ده چې د ډیورنډ د بدنامي کرښې نه اخوا نه کله نا کله مخالفین د شپې د تیرین او د غرانه یا راځینه او ځنګلدار راځینه په سپاره راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرامه کوي. موږ هڅه کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مساعد کړو. موږ به کوم هوډ چې موږ کړی دی چې موږ به د ځان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنیا دفاع کوو. هغه سربازانو ساتلمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبو او موږ به د خپل ولس ته جامن ځای نه مفید.
قومندان صاحب، داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډېر په نږدې فاصلې کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دېخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمونږ کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورته ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته پلانونه تثبیتږي او افغانستان کې ورباندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم ته تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کولی شي چې د ډیورنډ له کرښې نه اخوا کوم پلانونه ترتیبیږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله نا کله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دي، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزه د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمټال چې د نورستان ولایت مربوطېږي، یو غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوې ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته لاغوی نه مالیدنه وکړه،
یا غوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ کې هلته د موټرو تجربه کم ده، ما نړۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په زری پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو حیات و، هغوی مونږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کوی چې د جوړي پر راتګ باندې جوړه کله راځي، او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غره نه او ځان ناراضي نه په استفادې سره زموږ په جزامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول. هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کوی شي چې د اوړي په راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټولې حملې په شا وتنبي.
پخوا له تورخم بندر نه د فساد ډېر زیات راپورونه خپرېدل او خبر شوي هم دي. د دغه لیوا د یو نوي او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکولی شي؟
خدای شاهد ده چې لکه مې ورځې زه راغلی یم، زما هدف هم دا ده چې باید یوازې په تورخم کې نه، زما د مسؤلیت په ساحه کې چې څوک په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس د هغه بعضې شکایتونه راپورونه و، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قوماندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزتامو کې له ما سره ما د سره ملګرتیا وکړه، هغه خپل سربازانو ساتمنان افسران یې ولیدل، بعضو چې ښه کارکردګیان یې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل، هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفه ته خرسیدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه مونږ ګوښه کړه، او یو تعدادو ته مونږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه ښه څوکېداره کړې وه، په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته مونږ تر دې ارتقا ورکړه په چېږي پوسټونو کې مقرر کړي انشاءالله منظوري به هم ډېر ضرور راشي. د فساد په رابطه مونږ ډېر قوي هوډ کړی ده او مونږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه مونږ گرفتار کړو، د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټنډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه موده وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی، په خاص ډول د ختیځ او یزین نور، هلته تقریبا وي تر ډیره پورې هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېښت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي، او تر ډیره پوری دا غوي هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټه په دغه برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې حالت د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منځ د کشفي ارګانونو منصوبین حالت توضیح دي، هغه دواګانه چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا خه کیفیت نه لري، هغه موږ لا په غیر قانوني ډول باندې لا خوانه پاکستان خوانه انتقالیږي افغانستان ته، هغه موږ نیولې دي قانوني مرجع ته سپارلې. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکی چې دی خوانه دی لا خوانه راځي، هغه هم زمونږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي قانوني مرجع ته موږ سپارلې.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي، البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکی مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي، او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي، او کنه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
ولسوالۍ کې چې کومې لارې دي، تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلود د پچیراګام په ولسوالۍ کې، چې هلته د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو غوښتل کوی چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه یوسي، هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر و بر پچیر و، د ګیرهخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسي تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنی په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړي، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کوی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د وسلو لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو، موږ
هڅه کوي چې دا لارې هم په بل
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویلی، موږ هڅې کوو چې دا کم ځای کې چې زمونږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس، انشاءالله چې موږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشې دي یا هغه مخالفین ورباندې تګ راته کوي، ډېر سخته راضي لري په ختیځ کې چې دا کومه راضي ده. اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزوتعاملو باندې حملې کوي. د جنگ په وخت کې ډېره راځي نه داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیارې نه کوو. د دې لپاره چې ډېره غرنۍ او ځنګلزار ده راځي ده، دلته بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس، د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوستې دلته افراز.
او داسې بیلګې تاسې لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسې ځواکونه نشته یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی، چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي، ستاسې په ضد یې وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې ګرفتاریانې کړي دي، دا له ډیورنډ په دې کرښې نه اخوا ته دوی تربیه کېږي، تجهیزېږي، راځي په افغانستان کې. دلته زموږ په جزتعاملو باندې بریدونه کوي. اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی له منځه تللي، اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې او راځي دلته دوی ترې نه استفاده.
ډېره مننه قومندان صاحب، کور ودان، تشکر.
هیله کوم، سلام
علیکم. درنو اوریدونکو، دا واستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړی و. تر بیا ښه چاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.